د ناشناس سندره مو اوریده. ناشناس ته خدای ژوندۍ لري. د ماسپښین دولس بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. په کندز کې ځانګړي افغان ځواکونه وای د دې ښار مهمې برخې د طالبانو له ولکې ایستلې دي. نامتو سندرغړی ناشناس وایي چې ژوندی دی او روغ رمټ دی. او په پاکستان کې پارلمان هغه قانون تصویب کړی چې له مخې د ناموسي قتلونو په سزا کې زیاتوالی راځي. بشپړ خبرونه. په کندز کې ځانګړي افغان ځواکونه وایي د دې ښار مهمې برخې د طالبانو له ولکې ایستلې او په ښار کې به تصفیوي عملیات روان وي. د افغان کمانډو ځواک ویان تورن احمد جاوید سلیم خبریالانو ته وویل د کندز ښار د امام صاحب بندر ځینې برخې، د ناشر سینما څلور لارې او د سپینزر شرکت ځینې سیمې بیرته نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دوی له هم پر هغو سیمو واکمن دي چې پر کندز ښار د برید پر مهال یې نیولې وې. جګړې د ښار اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
بد حال دی، روره جنگ جګړې دي او بس خلک در په در دي. ها پله هم جنگ دی، دې پله هم جنگ دی، دې خواته هم جنگ دی. ډېر بد حال دی. نه ډوډۍ پیدا کېږي، نه اوبه شته دی، نه برق شته دی، او بس ماشومان دي چغې وایي. دغه دی بس
دوکانونه بند دي، خلک در په دره شو. یوه ډوډۍ په شل روپۍ شوه. پنځمه ورځ روغه نه چاته اوبه پیدا کېږي او نه چاته ډوډۍ. خلک سوا مهربانه در په دره دي.
طالبانو د روانې اونۍ په سر کې پر کندز ښار له څلورو خواوو حملې پیل کړې او یو شمېر سیمې ونیولې. د فراه امنیتي چارواکي وایي هغه طالب وسلوالې په شا تمبولې دي چې پرون یې د فراه ښار او پشترود ولسوالۍ ترمنځ په نوبهار سیمه کې پر افغان ځواکونو حملې وکړې. د فراه د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر محمد غوث مالیار ازادۍ راډیو ته وویل د دې جګړې د مرجوب لپاره تر اوسه معلومات نشته. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ویلي چې په دې جګړه کې افغان سرتیرو ته درنه مرجوب له اړولې ده، خو امنیتي چارواکي دا ادعا ردوي. د هلمند مرکز لشکرګاه د دوهمې او درېمې امنیتي حوزې په اړوندو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې وسلوالو د نادلي او مرجې ولسوالیو عمومي لارې نیولې دي. د لشکرګاه په لویدیز کې د جګړې له اوږدېدو سره خلک د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سیمې خلک وایي که جګړه نور هم اوږده شي له لوږې او قحطۍ سره به مخامخ شي. د افغانستان نامتو سندرغاړي ناشناس د ده د مړینې په اړه اوازې رد کړې دي. ډاکټر صادق فطرت ناشناس چې په لندن کې اوسیږي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې روغ رمټ دی.
بلتان اطمینان میتونم که کوچکترین یک درد سر هم من ندارم. صحتم کاملا سالم است که و همیشه در خدمت شما خواهد بودم. امی محبت شما مرا قوت میده و توان میده که ما خدمت خود دو چند و سه چند و بیشتر ازی بسازم.
ډاکټر ناشناس دا څرګندونه وروسته له هغه وکړي چې په ټولنیزو شبکو کې د ده د مړینې اوازې خپرې شوې. د پاکستان پارلمان نن هغه نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د ناموسي قتلونو په سزا کې زیاتوالی راځي. د دې قانون له مخې چې پرون له ساعتونو بحث وروسته تصویب شو، د ناموسي وژنو په قضیو کې مجرمو کسانو ته تر 15 کاله پورې د بند سزا ورکول کیږي او همداراز د مقتول د کورنۍ غړي نشي کولای وژونکي ته عفو وکړي. په پاکستان کې د ناموسي وژنو په نوم یو زیات شمېر ښځې او نجونې وژل کیږي. د پاکستان یو شمېر سخت دریځو ډلو د ناموسي قتلونو په اړه له دې نوي قانون سره د پارلمان په غونډه کې سخت مخالفت څرګند کړ. د امریکا د عدلیې وزارت د شپږو پوځیانو په ګډون ټول اته کسان د څه باندې یو میلیون ډالرو په ارزښت د امریکا د حساسو پوځي تجهیزاتو په غلا او له آنلاین لارې د هغو په پلورنو پلورلو تورن کړي. ویل کیږي چې دا تجهیزات په روسیا، قزاقستان، اوکراین، مالدووا او نورو هیوادونو کې د ای بی سایت له لارې پلورل شوي دي. د امریکا د عدلیې وزارت پرون وویل چې د تنسی ایالت د فورت کمبل د پوځي اډې سرتیرو دا تجهیزات غلا کړي او پر دو نورو کسانو یې چې هغو هم تورن شوي پلورلی دي او بیا یاد شوي تجهیزات د کسانو له آنلاین لارې پلورلی دي. په غلا شویو تجهیزاتو کې د نښویشتونکو ټوپکونو تلسکوپونه او د ټوپکو او ماشینګنو پرزې او نور وسایل شامل دي. که پر دې کسانو د هغو جرم ثابت شي نو تر 15 کالو پورې د حبس او د 2.5 لک ډالرو نقدي جریمې په سزاګانو محکومېدای شي. په یو بل خبر کې راغلی دي چې یو امریکایی او دوه روسان له امریکا څخه روسیې ته په غیر قانوني ډول د حساسې پوځي ټکنالوژۍ د انتقال په تور نیول شوي دي. د امریکا د عدلیې وزارت وایي الکسس بارشیف چې وروسته یې د امریکا طبیعت ترلاسه کړی دی له دوو روسي اتباو دیمیتری الکساندروویچ کارپنکو او الکسی کروتلین سره یو ځای په امریکا کې نیول شوي. چارواکي وایي تورنو کسانو مایکرو الکترونیک وسایل له امریکایي فابریکو اخیستل او روسیې ته یې صادرول، په داسې حال کې چې مالیه یې هم نه ورکوله. که تورن کسان مجرم وپیژندل شي نو په 15 کاله بند او 1 میلیون ډالره نقدي جریمه محکومېدای شي. او وروستی خبر، د میتیو په نوم د سخت سمندري توپان له کبله په هایتي کې د مړو شمیر 309 کسانو ته لوړ شوی دی. پرون د لومړي ځل لپاره توپان ځپلو ساحلي ښارګوټو ته د ژغورنې ډلې ورسېدې. په همدې حال کې میتیو سمندري توپان د امریکا سواحلو ته هم رسېدلی دی. ولسمشر براک اوباما د دې توپان قدرت ته په پام سره په فلوریدا او جنوبي کارولینا ایالتونو کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. راپورونه وایي د دې ایالتونو له ساحلي سیمو څخه خوندي سیمو ته د 3.5 میلیونه کسانو د انتقال امر هم شوی دی. دا خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 خپرې شي. د ازادي راډیو د دې سر د خپرونې لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په خبري برخه کې لومړی کندوز ته مخه کوو. په کندوز کې د افغان کمانډو ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي دي او روان دي. له تېرې شپې راهیسې د دغو کمانډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دوی په وینا د ښار ځینې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې دي. اجمل آریان له کندوز له نور تفصیل سره.
په کندوز ښار کې د افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی. د دغې جګړې له کبله ښار کاملا تړل شوی دی. د ښار واټونه خالي دي او له هرې خوا د سپکو وسلو ډزې اورېدل کېږي. د کندوز ښار اوسیدونکي وایي چې روانې جګړې عام خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي او د دغې جګړې له کبله ملکي وګړي زیانمن شوي دي. د کندوز ښار مرکزي چوک سره د دې ولایت څو تن اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خپلې سیمې وضع داسې بیان کړه.
بد حال دی، روره جنگ جګړې دي او بس خلک در په در دي. آ پله هم جنگ دی، دې پله هم جنگ دی، دې خواته هم جنگ دی. ډېر بد حال دی، نه ډوډۍ پیدا کېږي، نه اوبه شته دی، نه برق شته دی، او بس ماشومان دي چغې وایي. دغه دی بس
دکانونه بند دي، خلک در په در شو. یوه ډوډۍ په 40 روپۍ شوه، 15 ورځ روغه، نه چاته اوبه پیدا کېږي او نه چاته ډوډۍ. خلک سوا مهربانه در په در دي.
دوی له مرکزی حکومت څخه غواړي چې زر تر زره دغه جګړه پای ته ورسوي او کنه په دې ښار کې به انساني ناورین رامنځته شي. د دغه ښار اوسیدونکي وایي چې دوی دا مهال د اوبو، خوراکي توکو او برېښنا د نشتونوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې په کندوز کې د افغان کمانډو ځواکونو ویاند تورن احمد جاوید سلیم له رسنوی سره په خبرو کې وویل چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د افغان کمانډو ځواکونو وتوانېدل چې د کندوز ښار د سپینزر شرکت ګولۍ، د ناشر سینما څلور لارې او د امام صاحب بندر یو شمېر سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. ښاغلی سلیم زیاته کړه:
ما به مردم کندوز دینامیدیم بسیار زود انشاءالله بعض ساعاتی که
موږ د کندوز ښاریانو ته ډاډ ورکوو په هغو سیمو کې چې وسلوال طالبان دي هغه هم د هغوی له وجود څخه تصفیه کوو او غواړو چې خلکو ته د امن فضا برابره کړو او موږ هیڅ ډول ستونزې نه لرو. د یادونې وړ ده چې لا هم د کندوز ښار په یو شمېر څنډو کې وسلوال طالبان له لوړو ودانیو څخه پر افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي او افغان ځواکونه هم په درنو او سپکو وسلو باندې د هغوی ځواب ورکوي. بلخوا ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د ښار هغه سیمه چې وسلوالو طالبانو نیولې دي لا هم د دوی په کنټرول کې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، د ډلهیزو رسنیو دا خبر به راواخلو چې نن یې دا خبر خپور کړ چې د افغانستان نامتو سندرغاړی صادق فطرت ناشناس وفات شوی دی، خو په خپله ناشناس دا خبره رد کړې ده.
خدا چې د چا نوم پکې یادېږي، پخوانۍ دنیا به نه وي ژوندی تر څوک. بسیار امیدوار شدم برای خود که اماقدر مصدر خدمت واقع بودم تا حالره هدر نرفته و همگی علاقمند و دوست هستن. یک جهان سپاس از همیشان. بلتان اطمینان میتونم که کوچکترین یک دردسر هم من ندارم، همیشه در خدمت شما خواهد بودم و امی محبت شما مرا قوت میده و توان میده که من خدمت خود دو چند و سه چند و بیشتر ازی بسازم.
صادق فطرت ناشناس مال همکار سره په تلیفونی مرکه که وویل چه د خلکو دغه ستاینه او د خلکو دغه همدردی او خواخوږي د دې ته هڅوي چې د هنر په برخه کې نور خدمت هم وکړي.
سوالګریم جوابونه هیروم درته درهم، سوالګریم جوابونه هیروم درته درهم، کوڅې دې په بڼو جار کوم درته درهم، کچھ دے پاوانو جائے تمام برکت در دام. چالونو د خزان په امان سچي باغ دې تا چالونو د خزان په امان سچ پلو لپو اوشکي تويوم درته درځم، پلو لپو اوشکي تويوم درته درځم. او سوالګریم جوابونه هیروم درته درځم.
صادق فطرت ناشناس په لندن کې دی او وایي چې روغ رمټ دی. د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته مخه کوو. دا پروګرام عمان نیازی وړاندې کوي او له همدې سره د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه سرته رسي چې په پوره ساعت خبرونه له ازادي راډیو اورېدلی شي. او زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو پورې ادامه لري.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د نختر غزل شپې په شاعرانه شیبو کې شریکی وو.
جارد شم سترګې لا نماړه وا چې تش جام را باندې تب راځي، ته یو ما خام را نه خفت للې او سر ما خام را باندې.
لنډ حکایت او د کلیوالي موسیقي او خوږ بانډارم اوریدلای شئ. خو تر دې هر څلومبی د ونی فرنګي خبرونه لرو. همایون هواد راوروي.
په افغانستان کې د کاپی رایټ فرهنګ د رواجولو لومړنی سیمینار تیره چهارشنبه د اطلاعات او فرهنګ وزارت، د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او د افغانستان د راډیوګانو او ټلویزیونونو د اتحادیې په همکارۍ په کابل کې جوړ شو. د سیمینار په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو معینې سیدې مژګان مصطفی خبرې وکړې. هغې وویل چې کاپی رایټ د هنرمندانو، مؤلفانو، خپرونکو او د فرهنګي برخې د نورو کارکوونکو مسلم حق دی. وروسته د کاپی رایټ د نوې طرحې په اړه د عدلي وزیر ډاکټر عبدالبصیر انور خبرې وکړې. هغه وویل د کاپی رایټ د قانون نوې طرحه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو وزارتونو لخوا برابره شوې ده، ټولې هغه ستونزې او موضوعګانې چې د کاپی رایټ د تطبیق په برخه کې د پسوالي سبب کېدي او په پخواني قانون کې نوې موجودې راخیستې دي، چې د دغو تعدیلاتو په رامنځته کېدلو سره به دا ستونزې حل شي. په دې اړه په روانه خپرونه کې رپورټ هم اورېدلی شئ. په لغمان ولایت کې الفت فرهنګي او مدني ټولنه پرانستل شوه. د دې ټولنې غړي وایي په لغمان کې د 15 نورو فرهنګي او مدني ټولنو غړي سره یوځای شوي او له دې وروسته به په ګډه په همدې نوم فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه کوي. دوی زیاتوي دغه ټولنه چې څو کمیټې لري ډېر کار به د فرهنګ او زده کړو د ودې په برخه کې کوي، چې لومړنی کار به یې هم د یوه کتابتون جوړول وي. تیره سه شنبه په کابل کې د ګرځندوی نړیوال ورځ ون منځل شوه. د باختر آژانس ته خبر لمخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی ادارې او ګرځندوی معینیت لخوا جوړه شوې وه، د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په علمي او ټولنیزو چارو کې د جمهوري ریاست سلاحکار لال پاچا ازمون ولوست. په پیغام کې ویل شوي وو ګرځندوی نه یوازې د کار او صنعت په توګه بلکې د یوې ټولنیزې پدیدې په توګه بشري ټولنې سره نږدې کوي او د هغوی ترمنځ د معلوماتو او اړیکو په پراختیا کې ځانګړی ارزښت لري. د غونډې په پای کې د کورنیو او بهرنیو سیاحتي شرکتونو یو شمېر متصدیانو ته د هغوی د لا زیاتې هڅونې او د ګرځندوی د ښې زمینې د برابرولو په خاطر هغه ستاینلیکونه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی ادارې او ګرځندوی معینیت لخوا برابر شوي وو، د دغه وزارت د سرپرست ډاکټر کمال سادات او زردشت شمس لخوا ورکړل شول.
تیره چهارشنبه د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت په هیواد کې د کاپی رایټ د فرهنګ د دودولو په خاطر د عدلیې وزارت او د رسنیو له بېلابېلو بنسټونو سره په ګډه په کابل کې یو سیمینار ترسره کړ. په دې سیمینار کې د کاپی رایټ د قانون د نوې طرحې او د مؤلفانو، هنرمندانو او د فرهنګ د ډګر د نورو پالونکو د ستونزو په باب خبرې وشوې. زموږ همکار خان محمد سین دې سیمینار ته ورغلی، د رپورت د اوریدلو بلنه یې درکوم.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه هم په هیواد کې له کاپی رایټ څخه معقوله ګټه نه اخیستل کیږي چې دې کار د رسنیو، مؤلفانو، هنرمندانو او د داسې نورو برخو د نوښتګرو شکایتونه پورته کړي دي. د دې لپاره چې په هیواد کې د کاپی رایټ اصول په بشپړه توګه مراعات شي، دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کاپی رایټ د فرهنګ د دودولو تر نامه لاندې یو کانفرنس تنظیم کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس وویل سره له دې چې په دې برخه کې یو لړ اصول نافذ دي، خو لیدل کیږي چې مؤلف پکې خپل حق او کاپي کوونکي پکې خپل مسؤلیت ته پاملرنه نه ده کړې او همدا لامل دی چې د یوې ادارې شخص یا رسنۍ له 55 څخه نورو په غیر قانوني توګه ګټه اخیستې ده. خاغلی شمس وویل مؤلف، هنرمند او د یوې مفکورې خاوند چې د لومړي ځل لپاره د خپلې طرحې د پلي کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړي باید د هماغه پروګرام معنوي خاوند وبلل شي.
یو ناشر پاسیږي د یو مؤلف نه پوښتنه نه کوي دغه کتاب دویم ځل نشرئ. هغه مؤلف بیچاره نه خبر شي که دا دویم ځل نشرئ باید مانه اجازه واخلي چې دویم ځل کته نشرئ، که دا حقوق هغه ورکړي بیا صحیح ده، که نه مجبور دی هغه ناشر که هغه د پروډکشن دی، د فرهنګي پروډکشن دی، که د موسیقي پروډکشن دی، که نورې برخې دی، مجبور دی چې د چا د ذهن تولید چې دی هغه ته باید امتیاز ورکړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې داسې هم پیښ شوي کله چې یوه رسنۍ په قانوني ډول یوه سپورتي سیالۍ خپروي، بلې ورڅخه په غیر قانوني توګه کاپي کوي، یا د یو فلم یا سیریال خپرول چې یوه بله رسنۍ پرته له دې چې د اخیستونکي ارګان امتیاز یاد کړي خپروي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د کاپی رایټ قانون په 1300 لمریز کال کې تصویب شوی، خو کله چې هیواد د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو او په تیره د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د دې اړتیا پیدا شوه چې په دغه قانون کې د لا پیاوړتیا په مقصد یو لړ بدلونونه راوستل شي. د عدلی وزیر بصیر انور وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په ګډه سره د کاپی رایټ د قانون په نوې طرحه کې بدلونونه راوستي او ډیر ژر به نافذ شي.
د بشپړې پیاوړتیا وروسته دا قانون خپل پړاوونه وهي. دا قانون په 5 او 46 مادو کې تدوین شوی، دقت پکې شوی او یو مهم قانون دی.
د رسنیو ځینو استازو وویل چې دغه قانون له یوې خوا خلکو ته په سمه توګه تشریح شوی نه دی او له بلې خوا ځینې رسنۍ چې فعالیتونه یې نوی پیل کړي د خپلو ګړندیو فعالیتونو په خاطر یې هڅې کړي چې د نورو له لاسته راوړنو ګټه واخلي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې د دې قانون د تشریح کولو لپاره به په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو مسؤلینو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
معمولا د کال په لومړی او دریو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ستره مشاعره جوړیږي، خو وروسته بیا د کال تر پایه ډیر کم اورو چې چیرته د ستره مشاعره جوړه شوی وي. هر کال یو شمیر ځوانان دا غواړي چې مشاعرې د داسې تنظیم شي چې په هرو دو یا دریو میاشتو کې دې په یو ولایت کې ستره مشاعره جوړه شي چې هم پکې نوي شعرونه واورو او هم له یوه وخته راووځي. خو داسې معلومیږي چې اړوندو ادارو د دغو ځوانانو دا وړاندیزونه نه دي اورېدلي. په دې هیله چې دې موضوع ته توجه وشي، داود تپان له پکتیا د نښتر د غزل شپې مشاعره راستولي. ښاغلی تپان وایي چې له څه مودې راهیسې دا ډول مشاعرې دود شوې دي. تاسو رابولم د دې مشاعرې اورېدلو ته چې ویندوی سعدالله فطرت او فریدون ویان کوي.
او لومړی شاعر رحمت حیران هغه راځي او خپل غزل راوړي.
درد ورکوي سړي ته زیان رسوي، ځینې سړي ته زیان رسوي، چې مور دې نه وي له دې مرګ کوم کدی، دا جدایي سړي ته زیان رسوي. بیا مې ځپوي عکسونه نه اخلم، تا سره بیخي عکسونه نه اخلم، ښه چې په دیدن سره ماړونه شو دومره سمدستي عکسونه نه اخلم. دې وطن کې جنګ او ویر پریمانه دی، نشته خوشحالي عکسونه نه اخلم. بیا مې تنگ نظرې په نظر نه کړې، نه کوم شوخي عکسونه نه اخلم. و حیرانه ته چې تر څو رانه شې زه به هم سلفي عکسونه نه اخلم.
اور پرې پورې دی اوبه غواړي ژوندون، د تڼاکې غوندې زړه غواړي ژوندون. کسپینه رنجه د ململو یوه تکه سره چاړه غواړي ژوندون. د بنګړو په ترنوم یې را بیدار کړه، د مرغیو نغمې نه غواړي ژوندون. خاوند بیا د ماسخوتن که له نارضا کټه مې ریږدي اندامونه. اندېښمن زازای
وخت که ستم کړی، که ظلم او که جبر کړی، بس ما زغملی دی او خپل خدای ته مې صبر کړی. پر ما تکمیل شوې او زما جبړې دې وایستلې. ملګریا تا سلوک دی ما سره به تبر کړی، لکه هندارې ترې پناه چې شو نو هېر شو ترېنا. د وخت یارانو حجب د یارې قدر کړی، کلونه شي چې زما خالي لبې بېزړوړی نه شوې. ما څه خدمت د خپلې مور د زاړه قبر کړی، چې ستا په سترګو کې مې تل د خدای ښکلا لیدلې. دې ګناهګار ژوندکې مې دغه کار د اجر کړی. زاد مرور اندېښمنه و چې شونډې ګرځه، همداسې ښې زما په سرو شونډو دې قبر کړی.
چې تا پرنده ویدم نو پټې به یې وساتم، ژوند داسې نه دی چې له سترګو سیوا نشي کېدی. بشیر باران راغوړ
غزل لی وایي چې ښه هم نه شي او دوا عبادت نه شي، سړی دې مړ شي خو زما غوندې دماغ نه شي. دا دی ولاړه شوې روانه شوې، بیا ودرې دی درد خو همدومره وي، له دې نه خو دې زیات نه شي. زموږ زړه دې د موسکا هېڅ دلیل ونه لري او د خدازار په قسمت دې ممکنات نه شي. نی مې ویدې جلکۍ ویښتو کې مې وها ګوتې، ویښ یم ستو ستا باڼه زما سترګو کې قات نه شي. پیره کامله زه ژوندی پاتې کېدی شم که به نصبر هېڅ زما زړګی میرات نه شي. په مرګ بیمارې دا زما یې هم پوره بوله، چېرته نظر زما استا مناسبات نه شي. منن
اوس یو بل ته کتای نه شو، اوس شرمېږو د یو بل نه چې رښتیا یې راته وویلې، چې رښتیا مې ورته ووی. یار مغل و زه افغان وم، له دنیا یې راته ووی، له دنیا مې ورته ووی. نقیب احمد اتل د ترنم دپاره.
ته لخت د ګلاب ته برسات دی، ماته مراکو غم زړګی مې مات دی. ستا خبرې د سنګ ریو شکر ترنم دل جادو نه پس زیاد دی، ماته مراکو غم زړګی مې مات دی.
په کور کې سوزه
په بیدیا سوزیږه، په کور کې سوزه په بیدیا سوزیږه، لارې وړ لارې خوا سوزیږه، غم دې د سرې اور ده مړ لوګیږي، غم دې د سرې اور ده مړ لوګیږي، نن خو لا څه سبب بیا سوزیږه، چې نه را ګوري لاله بیا سوزیږه، خو چې را وګوري په دا سوزیږه، سر مې دې سر وخوري خو غم خو دا ځه، زه خو په ګړدې پښتونخوا سوزیږه، د پریشانۍ په تا ترې ولاړ یم، دلته په ځان هلته په تا سوزیږه، کړه مې هوښیار عمر دراز مروتا، که د یارانو نه بیا بیا سوزیږه. نو فرید یاد را وړ چې غزل
فضل دی وایي، چې مې دا ستا مینه اشنا د زړه په تل کې نه وه، خبرې نورې خبره په ګوګل کې نه وه، خو پېښوره به که کوچنۍ غوندې درد هم راغلو، هر تبویر وو مګر ستا به په کابل کې نه وه، توره او آس در سره وو، د جنګ میدان ته لاړې، ته چې راوتښتېدې توره به مورچل کې نه وه، د خوشحال خان د تورې شرنګ یې کړل غوږونه کاڼه، دا کوم مرتد وایي چې ویره په موبایل کې نه وه، دوست او دښمن دې چې د مرګ دپاره یو ځای شوله، د فریدیار هم ترېنه ویره په هېڅ حال کې نه وه.
په پښتانه کې بې لوزي د بې پتۍ نښه ده، قاصد داسې ورته وایه که دې بیا ولیدو، قاصد تو دې تا خدای چې درواغ ونه وایې، قاصد تو دې تا خدای چې درواغ ونه وایې، وایه رښتیا ده چې اشنا دې په رښتیا ولیدو. استاد شاهین شاهین
هغه مې نشوله کوچا مې چې زرګای ناست دی، غربته اوس مې هم په سر به تپیرای ناست دی، یوه سړي له ډېره درده ژړل چېګو باندې، خو یو سړی په خندا شین په بېغمۍ ناست دی.
زړه دې رانه یوړلو او لاړې ته څکې تاواني، زه شوم او ژاړې ته، تا سندرې نه دي زده شپې لک وهې، دا به فرشتو ته څنګه ژباړې ته، د همدې بیتونو خالق عبدالرحیم سکندر راځي د ترانوم دپاره.
پخوا مې ژوند مرګ ته ورتا، ماښام تېرې دا سر پیرے درست بمچن سر پیرے تیرے دا کبرو نئی تر مغر با میں نظر سیدا لل مر سارا
جبل وہ دنیا پرستا زما خک خک خندا دے ہی رضوائنا او بسمل سے وی چی مرگے حق دے خدا فن نگی بسمل جی رزوی دی جوان دے یو تمڑی سید مرجان آسان رہا ہو جی رضلو
زرت میں وصف رالا حقا میں رسوان کا زرت میں وصف رالا حقا میں رسوان کا درد خوبی حد و درد میں جوان کا ستاد مطلب سر مدیر مخامخ شوستر کے ستاد بانولا نمیدین مندران کا د بیابان خلاصه فضا کې مې ځواب نه وښو، ځکه مې چیغه نه کړه، ځکه مې غوغان نه کړه، هغې دغه منډکو سترګو ماته ډېر کتلې، هغې دغه منډکو سترګو ماته ډېر کتلې، بے لرنو خو یې ما سره مسکا نه کړه، د خدای هم زما په مینه شرمېدله شاید چې په لمانځه کې زما په نوم دعا نه کړه، ستور ځلا تر ځان چپېره کړه، د ځان لپاره راته ځان یې دیا دمخه
شکر لب زور زوانیگی دا خبر تجربه دا خوشحال محمد آصف فیض راضی چه خلق دا سی گلالی خلق پی چه پو گلاب هم دی وشتلو نوی
بواغ سی مجونستا پو غرمان دی چرده روان یو لیوانه پو بیابان دی چرده در او سهم لگیای ملتون می تمام نده ای مخی تنکروت وار جهان دی چرده څوک دی بلتان وجود نیمګړی ښکاري یو څوک دستا په پلونو د روان دی چرته نقاب د مخ نه لرې کا تیارې ګوره وژني ولاړ دی د مخ پرت دی انسان دی چرته نن دومره را یادېږي چې ژړا مې نه ودرېږي نن څومره ښه نری نری باران دی چرته آصفه د ژوند سخت مزل یوازې کوی نه شم آصفه راشه ژوند بلتا ګران دی چرته
مرګ ککار زمونږ د ژوند تمام کړي نور به څه وکړي هسې به په مړو ځان بدنام کړي نور به څه وکړي ښکلي چې بار بار زړه ماتوي زما په ما یې څه ښکلي چې بار بار زړه ماتوي زما په ما یې څه کم به د خپل حسن یو غلام کړي نور به څه وکړي او دومره چې یاران خاورې زما پر نامه اړوي هسې به د خلکو راته پام کړي نور به څه وکړي زه اوس په ډېر احترام استاد صداقت تا تکلیف ورکوم چې هغه تر دریزه راشي او په خپل خواږه کلام مو ولمانځي شمل پورې دې واده کړم د کلي وړکې مې یادی کې مړه به شمه
غزل نه مخکې او درې بیت لکه زما د ژوندون لوری را سره وی چیرته تللی لکه سوری را سره وی اوس د پلونو پسې سترګې ګرځوم استقبال تمے گور د مغرور تندی جمال تم ننے پر منبر نہ رچ پور تکڑا وٹ می سد در وہ بلال تم استاد خائس اور تچ ورلن شروع گور دے نظر دے بطن حال تم ہار او ورجن دل تکڑی دی چا کتلی نی دی لاو بال تم څه بلا په زړونو لګېدلې ده نه چې نیسي غوږ د یتیم سوال ته
زه د سپرلي نه یې وږمه قدر ته وانخیسته تا له درتل او چا چمبه قدر ته وانخیسته د جنتونو خواهش د اوس فلمو له راوستلو سړو د ژوند نه مو مزه قدر ته وانخیسته تسنیمه خلقو د مارانو اجازه وختلې چا هم د مینې اجازه قدر ته وانخیسته قدرت الله درمان رضی
سوغې تنو هم صرف جارد شم سترګې لا نماړه وا چې تش جام را باندې تب راځي ته یو ما خام را نه خفت للې او سر ما خام را باندې مجھے چې هر سدی په کتاب کې تیل ول ډېر خوږی دی په کتاب کې مخصوص دا دی پښتنو کې کتاب نشته کني ښه ډېر پښتانه دي په کتاب کې او زمانہ په کې باندې کې دوه کار اوس دي همایې قصه باندې دی په کتاب او درې وخت نو نور زینا او اوران بحث روان دی مې کده کې په قران بحث روان دی ملا ستا خبرې اورم خلک رستا تل صبر په جانان بحث روان دی او علمان حور خود بل جہان کسی دی الگ بخشا انسان بحث روان دے دے بیٹن نورم امستا سے بھی جازا پراتے ہو رکو رکو کال کے مکاتنے کی گئے لخدائی نجار کے حج رسوائی دے بلتانے نے کی گئے او دخلی لشا دے کرے ہو رکھ لیزان مستڑے ہو او مسلمانی تشف زکاة او پلمانزنے کی گئے او حیرانی امسنگ انسان پاسی بل انسان ہو جنے حیرانی امسنگ انسان پاسی بل انسان ورشی زما او چاته په طرحه خبر نه ځني
من اتبار دی يم د ګیر دا آغاز چې کم کړستا د حسن قبر ناز پرن روغ و ما پرن روغ و ما نا مرد تاو نه پختلم تاوی چې اخ دای دی مام مړکی زه خبر نه وم کته خبر نه وای پرون زیارت کې دی وچا بلوا ما خام بلو کې اوخ کې چا وټ کړي نو ما به خدای څنګه جوړ کړي د دروژن دعا نه قبليږي
ایت سین شور د چپو وګورا وا د ناس یو فرصت پس له مودو وګورا وا فقط لکه زما له زړه تنګۍ چې وي خبره حیران دې کړم دا وخت دې د راتلو وګوره وا اے دا کس چې ته یې پکې شاته ماته شوې او زه دې یم نیولی له لاسو وګوره وا
په ډېر درنښت بلنه ورکوو خوږمن صاحب ته.
یو څو بیتونه لنډ غوندې غزل در سره شریکوم. زمي په خپل ارزښت قائل یم، ساتلی مې دی چې ستا په فکر کې به څومره قدردان پاتې یم. ذهن مې دا یوه پوښتنه ناکرار ساتي چې عجیبه حق یم چې په تا او که په ځان پاتې یم. او زه مې د خپلې ازادۍ شرارت پېژنم، دا غنیمت بول آشنا چې بندیوان پاتې یم. ملګری مې د غچ بده جذبه وه خو اوس نشته، په زړه کې مې یو چا سره کینه وه خو اوس نشته. د مینې او الفت له رڼاګانو نه محروم وم، په ذهن کې مې تکه توره شپه وه خو اوس نشته. د خیټې د دوزخ د ډکولو غم مې مل و همیش را سره، دغه اندېښنه وه خو اوس نشته. یوه خلا چې ډېر مې ځوروي او هغه دا چې هر درد ته مې عظیمه حوصله وه خو اوس نشته. په خپل ضمیر به هر سړي څېره خپله لیدله، هر چا سره به دغه آینه وه خو اوس نشته. ساتنه د دوستۍ ورته ساتنه د خپل زړه وه، یارانو سره ښکلې مفکوره وه خو اوس نشته. د غره د ماتېدلو امکان و خو د دوی نه و، له ډېرو سره کلکه عقیده وه خو اوس نشته. او هر لپس بدنی غتر زندگی لاره بستره، خوږمنه د هنر دې دبدبه وه خو اوس نشته.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
استاد پسرلی وایي غره ته ختل وکړم، په ډیرو منل شویو شکمن چغر بلوړ و خامخا کشا و خوا ناسته و. زموږ لیدلوری او دید په ژوند کې خورا مهم دی. سلا بلا باید هر څه ځان ته غټ نه کړو. په دې حکایت کې چې اوس یې اوري، همداسې یو پیغام نغښتل شوی دی. غوږ به شو وږمې جبار خیل ته.
یو وخت د شولو د لویې کروندې په منځ کې د موږکانو یوه پنس مړه او خوشحاله کورنۍ اوسېدله. دې کورنۍ ته نورو موږکانو په درنه سترګه کتل. یوه ورځ په دې درنه کورنۍ کې یوه موږه وزېږېده چې خورا ښکلې وه. د نوزېږې مږې روښانه ایران پوست، ځلیدونکې سترګې او نېغ په سروره غوږونه د موږکانو په ذات کې په هر چا ښه لګېدل. مور او پلار یې ډېر ورته خوشحاله وو. دا یې په ناس لویه کړه او چې پیغله شوه، مور او پلار یې ورته د مېړه د خوښولو په فکر کې شول. دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې د دنیا تر ګردو زورور موجود باید د دوی د لور مېړه شي. اوس دا پوښتنه پیدا شوه چې په دنیا کې تر ګردو زورور مخلوق څوک دی. د پیغلې مږې مور او پلار یوه زاړه او تجربه کاره موږک ته ورغلل او د دنیا د ګردو زورور مخلوق تپوس یې ورڅخه وکړ. تجربه کار موږک ورته وویل چې د دنیا په مخ تر لمر زورور موجود نشته. د موږکې مور او پلار لمر ته ورغلل او د خپل وی خبره یې ورته وکړه. لمر ورته وویل کور مو ودان چې د خپل وی نیت لري، خو سوال دا دی چې په دا هومره مخلوق کې مو ولې زور کړم. موږکانو ورته وویل ځکه تر بل هر مخلوق زورور یې او موږ غواړو چې خپله تر ټولو ښکلې لور تر ټولو زورور مخلوق ته ورکړو. لمر ورته وویل دا سمه ده چې زه ډېر تود یم او دومره رڼا راسره ده چې توره شپه رڼا کولی شم. زه ډېر زورور یم مګر تر ما هم زورور شته. موږکانو ورنه پوښتنه وکړه هغه څوک دی. لمر ځواب ورکړ وریز تر ما هم زورور ده، دا چې زما مخ ته ودرېږي زما په پلوشو باندې لاره بندولی شي او څو پورې چې دا ونه غواړي زه ایسار یم. د موږکې مور او پلار وریز ته ورغلل او د خپل وی ورته وویل. وریز ورته وویل چې تر ما هم زورور شته او هغه باد دی ځکه باد چې راشي ما ټوټې ټوټې کړي. د موږکې مور او پلار باد ته ورغلل. باد ورته وویل دا سمه ده چې زه وریز خپرولی شم مګر تر ما هم زورور مخلوق شته او هغه دیوال دی، ځکه هر چیرته چې دیوال ولاړ وي زما مخه بندوي، زه د دیوال له منځه تېرېدی او خونو ته رسېدی نه شم. د موږه کې مور او پلار دیوال ته ورغلل او د خپلوۍ خبره یې ورته وکړه. دیوال ورته وویل، دا سمه ده چې ډېر زورور باد هم له ما تېرېدی نه شي. ما د هر ډول باد مخه ډب کړې ده، مګر کاشکې زه په ټولو کې زورور مخلوق وای. تر ما خو موږک زورور دی چې سوړي یې را پکې جوړې کړې دي. زه به آخر د ده له لاسه له پښو ولوېږم. دیوال هغه ځوان موږک وربخود چې تېره او پیاوړې غاښونه وو، او په ډېرو کلکو ځایونو کې به یې هم سوړي جوړولې. پیغلې مږې او زلمي موږک واده سره وکړ. د دوی ډېر خوشحاله ژوند.
بانډاری پروګرامونه د پښتو کلیوالي موسیقي یو ښکلی او جلا رنگ دی چې د موسیقي له مختلفو آلو سره ترسره کیږي. په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې د منګي او ستار میله، د بینجو او چمبې بانډار، د دمبوري او غژکی ساز ځوانان او شوقیان کوي. همداشان د کوزي پښتونخوا په ژوب، بوري، کلا سیف الله او د کوټې په شاوخوا سیمو کې هم د بانډاري پروګرامونو رواج شته، خو نن سبا د بدامنیو له امله څه نا څه کم شوي دي. دا چې په دغو بانډارونو کې څه ډول سندرې ویل کېږي، ګډونوالې یوازې ځوانان وي که سپین ګیري هم ګډون پکې کوي، زموږ همکار بارکوال میاخیل مو د کوټې په همداسې یو بانډار کې شریکوي. وابورو چې دوی څه ډول بانډار کوي.
شلکور پر ما بل شکه فکر دا وطن سر پر ما
را غړګي د کوټ شهر شمال لور ته د غره پلمن کې پروت کلی دی. د دې کلی په وسمسور باغ کې وخت په وخت بانډاري پروګرامونه کیږي چې له شهر ژوند د ستومان خلک پکې ګډون کوي او د سندرو ترڅنګ د بانډار له کلیوالي مجلس هم خوند اخلي. په نننی بانډار کې یوازې د یو بانډار چې ښاغلی محمد اکبر ظهیر سندرې اورو چې د شپې په خاموشه فضا کې له دریا سره وایي. د سندرې ویونکی بانډارچی محمد اکبر ظهیر په اکبر شوقی هم مشهور دی چې د بلوچستان په لویس پولیسو کې مرستیال رسالدار یا قومندان دی، خو له بانډار سره زشت زیاته مینه لري. وایي تر دیرشو کلونو زیاته موده کېږي چې په کوټه او شاوخوا سیمو کې بانډاري پروګرامونه کوي. زیر صاحب قدرت وای چې د بانډارونو خود پښتنو په سیمو کې خو ډیر کېدل. طالبانو هم کول، د مدرسو طالبان دومره مینناکو چې زموږ په سیمو کې بدوی بانډارونه کول. د بانډار پر تاریخ کراته وژغیږي چې آیا د پښتنو په سیمو کې له څومره وخت بانډارونه کېږي او تخپل له څومره وخت بانډار کوي؟
زه خپل ما تقریبا څوارلس پنځلس کال وم چې دا شوق زما د غزل شوق راپورته شو. زه به خپل باغ ته ولاړم، شاوخوا به وګرځېدم، را به دا زما د غزل وه. بس زما په سینده کوم غزل دو د بیدلا جان ریباره په می کسنم سوای سوای د غزل به ما ویل بس زما د شو کرپور سر کوټ دا وسه پوری تقریبا 15 کال زما د غزل کوي وس ما په یوټیوب بولان کوم پروګرامونه کړی د کوژک په من کوم کړی په ډرامو کې سکروټ کوم زه خپل ومه بیا جمر د کل سرا غړګي عبد الخیر زلان صاحب ډیر زبردست شاعر او ش شاعر موږ د لاکی چې موږ پر سیمه باندې ش ش د شعرونو جوړ کړی بیا جمر د کل اغه محمد بنداري او د مرزا لالا د کوټوالو کاسیو اغه محمد لالا او دا ګرد بندر پاتې و د موږ په یاتر ډیر وخت شروع دي د کلیوالي او بندر د سره یو دستور روان دي موږ خدای دې وس دا شی ورکسوي دي
څه فکر کوي چې په خوا خدا نوې میوزیک نو څنګه چې تاسو ویل لکوټ د باندې د زمر ز خپل د ژوب په خوا په ژوب په بوري په دې سیمه کې بم بندارونه کېدل دا ولې ختم شو
دا ختم شوی نه دی دا چې اوس د موبایلونو راووته د ټي وی ان د ډیش د شانش راووته د خلکو پام یې لږ په بل کې کنده خو وسم د بندار وسم هر څوک خوشی هر څوک خوشی او دا ډیر څه دستور دی ډیر څه کلتور دی
دا بدامنې په دې بندار باندې څونه اثر کړی
ډیر کړی دی ډیره کړې دي در څا زړه ماتې موږ د کوټ په شار کې چې مزدور به مزدوري وکړ د ورځې د شپې به پر تړه پریوتی چا به پښتانه لږ کوسته څوکې اوس مزدور مزدوري نه سپیدا کول چې دی له کوره راوځ سر غرمې ته ماپښین ته د مرد په بمان کې ورنځي په روډ دی رواني پریشان نه دکان ته ورته پریشان نه رکشا کې کښینه دی پریشان نه هوټل کې کښینه دی پریشان نه خپل بچان خو نه مو سره ګر سره ارڅ د بچان د پاره دی راوتلې د ارڅ پروي ترغه پر دې چان ورځي دا غوم سره په خطرې او د شل کور دي له بازار سره ورځي له نور کاری ورځي د دانو سره د کور ته روغ ورسه شو الله تم بل تر راځي ګستر
دا چې خبره کیږي چې وای موسیقي د روغ غذا ده دا چې موږ په ټولنه کې اوس په خلکو کې زغم ختم شوی دی او په دویمه خبره سړی جنگ کوي آ یو سبب دا نه دی چې دغه د خوشحالي موکي او بانډاري پروګرامونه ختم شوی دي
دا خوشحالي چې اوس بیرته شروع شي ار څه د خلکو زیانوس دا ګری پریشان ووځي دا بندر خو دې شو دا سړی سکون وکړي
څنګه بیا فراج باندې کېدای
شي دا سره ځوکه چې په ما او ته باندې ځوندې کېږي چې اوس پروګرام ته ما وغواړي او موږ زه درسم تر ما سره تاونک زرتاونک زه خو شوشه بندریان ته په لاس درکم زما په لاکې کې ډیر شوشه بندریان دي دا ګرد پر دغه باندې سره چی
دا تچ په بندرونو کې سندري وای دا شعرونه دې خپل دي
شعرونه خپل هم زه جوړوم د شاعرانو غم یم د سید عبدالخالق غم یم د عبدالکریم غم یم د ریش غم یم د رحمان بابا غم یم دا ګرد شعرونه غم یم در چاغ زه خوشو مار چات از ما احترام دی او زه خپل شعر جوړم دا زما خپل شعر و چې دا روان در مش مخ روان دی دا زما مخ دا ترای
تر اس په خندا لیلا ګل دې را څوړې خوشنما
د کوټه اپشن ترمنځ د یارونو میځای اوسېدونکو عبدالرحیم سنزرخیل یو بل بانډار چدی چې دنس دکړې هم کړې دي خو وایله کلونو راهیسې بانډاری پروګرامونه هم کوي عبدالرحیم وایي ورسته یو بدامنیو پر بانډاری پروګرامونه هم اغیز کړی او د پخوا غوندې د خوشحالۍ په هر ډول مراسمو کې بانډاری پروګرامونه نه کیږي عبدالرحیم صاحب د بانډارونو پر تاریخ که څه راته ووایه چې د پښتنو په سیمه کې د بانډارونه له کوم وخت راهیسې دود دي؟ ده
د پښتنو په سیمه کې د ډېره وخته څه بانډارونه دود شوي دي. یعنی که دا درته ووایم چې د پښتنو تاریخ ژوندی شوی دی، د دوی دغه د حجرې مجلس یا مطلب د ادبي دیره ورته وایي، یا نور داسې طالبي بانډار ورته وایي. څوک څوک داسې خلک شته چې هغه مطلب په دغو الفاظو باندې بلد نه وي، هغه ورته تالی درب وایي. مطلب هغه کې لګن یا تالی ټکیږي، تالی یا دریا ویل کېږي، نو دوی هغه ته تالی درب وایي. دا بانډارونه او دا مجلسونه د حجرې ده، دا د ډېره وخت څخه په پښتنو کې دود دي، خو اوس کم شوی دي. هغه په دې خاطر باندې کم شوی دي چې بدمرغۍ ډېرې دي، خونریزۍ ډېرې دي، قتل و قتال ډېر دي، د قومو په مابینځ کې څه څه نفرتونه راغلي دي. بیا خاص د پښتنو په خپل آپس کې بدنیتۍ شته، په یوه نامه، په بل نامه، په بل نامه باندې. او دا شی خو موږ جاري ساتو، د وخت د دې وخت څخه دا شی زموږ دی او موږ د دا شی یو.
تاسو یادونه وکړه د بدامنۍ څومره اثر کړی دی پر دې بانډاري پروګرامونو باندې؟
بدامنۍ دا قدر اثر کړی دی چې فرض کړئ موږ په یو وخت کې یو مجلس جوړوي، هغه مجلس به موږ په داسې حالاتو کې جوړ کړي چې په هغه پیزا او په هغه کلي او په هغه علاقه کې به خوشحالي زیاتې وي. یا به د یو واده پروګرام و، یا به د یو کوژدې پروګرام و، یا به بل داسې پروګرام و چې مطلب بیا د وجې ډېره ډېره مافي. اوس هغه رواج په موږ کې نشته، پخوا و، د سنتي به وسوله. په دا کې اوس سنجیان چې کوم دي هغه ډېره برخه لري، پر هغه باندې ډېر رش جوړوي، دغه جوړوي زموږ څخه دا شی هغو یوړي. موږ اوس په دا باندې شرمېږو، په دا شی باندې. مخکې موږ پر دا باندې مجلسونه کول، بانډارونه مو کول، ځای بالک وزو کېدی موږ بانډارونه کوله، چا به مینه جوړه کړله موږ بانډارونه پر کول، څوک به یو مینې له راباغس موږ بانډار پر کوي. اوس داسې بدامنی راغلې ده چې داسې کلی نشته چې په هغه کلي کې دې په هفته کې یو سړی مړ کېږي نه، یا دې مطلب داسې علاقه نشته چې په هغه علاقه کې په هفته کې یا په میاشت کې دوه درې مړې نه کېږي. نو په دغه خاطر باندې، په دغه اساس باندې ډېر اثر یې اچولی دي دا مجلسونه او دا بانډارونه. اوس ډېر کم شوي دي.
دغه نن چې موږ راغلو، موږ دغه د ملي پروګرام جوړ کړی، موږ چې دا وینو د خلک په دې بانډاري پروګرام کې زشته زیات خوشحاله معلومیږي. څه فکر کوئ چې آیا د بانډار دغه دود بیرته څنګه راژوندی کیدای شي چې د زموږ غمجنې سیمې، د زموږ خلک بیرته د ژوند خواته رامخ کړي، او خلک چې دا غمجن دي او بیرته یو څه خوشحالي پکې پیدا شي؟
بنیادي خبره دا ده چې زموږ استاسې د علاقې او زموږ استاسې د منځ څخه نفرت ختم سي. بدبختی، بدمرغی، قوم پرستی، دغه یو ډیری بیناکه ناری دی، ډیری بدبیه اوازونه دی. دا چې کوم وخت د علاقې او د سیمې څخه ختم سي، په هغه سیمه کې خود به خود خوشحالي راځي. هغه خوشحالي نو بیا دا نه معنی چې خامخا به د مجلس څوک ډول راولي، پر هغه باندې اتڼ کوي، څوک یو طالبي بانډار جوړي، څوک د ځوانانو د ډیرې مجلس جوړي، څوک د وجرې مجلس جوړي، څوک دې ته ځان آماده کوي چې یو ساز راولي. هغه هم تقریبا زموږ په اړه کې یو شوق دی د موسیقي چې کومه ده.
تا ول چې ته د کلاسیکلا د رود اوسیدونکی، زه خپل د ژوبم په خوا په دې ژوب کې طالبانو بانډارونه کول. آیا ته اوس تللی نن سبا کې دغه بانډارونه کېږي که نه په ژوب او په بوري او په کلاسیکلا په دغو سیمو کې؟ که نه
شته مجلسونه شته، خو زه خپل نه یم تللی. ملګري انډیوالان هغه ځي، دورې ځي، مجلسونه کوي، بانډارونه کوي. هلته شته زموږ یو شاعر هلته لرو په کلاسیکلا کې، په کتابي کې دی، د ثانی حبیب الله په نامه باندې دی. هغه د موږ سره طالب اوسېدل دي، دلې په یارو کې، په پښین کې د موږ سره طالبي کړې ده، په نواباد کې طالبي را سره کړې ده. نو موږ د هغه سره مجلسونه کول، هغه موږ ته شعرونه را جوړول، شعر شاعري یې کوله. په کلاسیکلا کې موږ بانډار کړی دی، په لورلای کې موږ بانډار کړی دی، په بوري کې مو کړی دی، په ارنایي، په دوکې، په دغو ځایو کې موږ بانډارونه کړي دي، مجلسونه مو کړي دي، چې څوک دعوت را لره کې خامخا ځان ورسوو.
زکندن تمی بکلی نایان راولی که زمر سوام جنازه تمی آران راولی زکندن تمی بکلی نایان راولی.
دا با بندر لکه څنګه چې تاسو وجدا د پښتنو د کلتور برخه دا ډیر لپخاره ایسي په پښتنو ته دور دی موږ بل دل چې په خو دې ته بیل ته پیر سپنجره به مرتناس طالبان ملایان به مرتناس او ځوانان به مرتناس خو په دې ورسته کې چې بدامنه اثر هم د چ بندرونو کم سول او تاسو چې ځین خلک اوس دې ته له موسیقي سره تړلې شاید دوی دې ته په ټیټ نظر ګوري او هغه څوک چې بندر کوي هغه ته پیغور هم ورکي آیا په اوسنوي بندرونو کې هم داسې د پخوا غوندې سپنجره او طالبان ګډون کوي کنه
کوي طالبان هم ګډون کوي سپنجره هم ګډون کوي خو په یو صورت کې کوي په هغه صورت کې کوي چې هغه هنرمند او هغه غزل ویونکي چې هغه موږ سندرغاړي بولو هغه کچیر راولار سي د یو داسې پخ شاعر شیر وای چې په هغه شیر کې شوق او ذوق زیات دي یا د علاقه په سطح باندې یا د سید یو نبوي اساس په سطح باندې یو شیر یې په هغه مجلس کې سپنجره هم ګډون کوي ملایان هم کوي سټانه کلامي و ملایان هم په هغه کې د مشر ګډون کوي طالبان هم کوي سپنجره هم کوي خو بدبختانه اوس د شیر شاعری داسې پر عروج باندې عام راغلی ده چې اوس هر سړی داسې اشعار جوړوي چې د هغه شیر چې کوم اشاره یې هغه بیا د ډېر ډېر ما هغه یا الکتی یا وی جلیتی هغه شیر چې کوم وخت غزل چی یا هغه سندرغاړي په مجلس کې وای هغه پر سپنجری باندې بد اثر کوي پر ملا باندې هم کوي پر طالب باندې هم کوي هغه کوشش کوي چې د مجلس څخه ځان وباسي ولارس
تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې په خاچ په شاعرانو بندرې شاعرانو شیرونه بندرچانو ته لیکل یعنی هغه اخلاقي پلو دمر لیدل نه خو وسنه شاعران به ښکاره خبره د تعلیم یافته بومې څه فکر کوي دوی ولی بل اخلاقي پلو داسې لیدل شیرونه لیکي الکانو انجنوت
زه یو انکشنه مثال په دې باره کې درته کوم یو وخت د بی بی سی رادیو د گلزار عالم څخه پښتنه وکړه ولله چې گلزار عالم صاحب مخکې به ستاسو په شیر کې ردیب کیافه ډېر برابر و او ستاسو شیر چې به تاسو وایې په هغه شیر کې به دا معلومه و چې دا شیر اوس یا بیرومی دی یا پهاړی دی یا مطلب سندره ده یا سروټ دی دا موسیقي خپل خپل کورونه لري ار ټاټ خپل نم لري نو گلزار صاحب ته ویل چې ته اوس ولې داسې کوې چې ستا ټول پروګرام ټپیز پروګرام دی ستا نه یو غزل ستا نه یو الاب ستا نه یو مقام ستا نو گلزار صاحب ورته وویل ول د پخوا وخت کې خلګو زموږ پر قدم باندې قدم یې شوی اوس خلګ و داسې حساب ته راوتل دي چې موږ مجبور سوي چې د خلکو پر قدم قدم کېږدو
یعنی د بازار غوښتنه ده
د بازار غوښتنه ده یعنی اوس هغه خلک کم سوي دي چې شعر به په ډېر ښه شوق او په ډېر ښه ذوق سره اوریدي او پر شعر باندې به خوند اخستی اوس هغه شاعر هم نشته چې هغه شعر وایي پخوانی شاعرانو چې کوم شعرونه ویلي دي لکه رحمان بابا او عبدالعزیز گدا عبدالعلی اخونزاده ملا کلندر د چمن او اسکزی او
عبدالجان ته ویل کله عبدالخالق
عبدالجان چې مطلب سید عبدالخالق هغه دی هغه شعرونه لیکل دي هغه یو څه معنا درلود هغه شعرو
د مینی
شعرو هغه مینک مجازي شعر به داسې شعرو چې هغه مجاز به سړي واوري هغه به میلان سړي فوران او حقیقت ته کوي په اوس وخت کې دا شعر ډیر کم سوی دی یعنی اوس زه یم مجلس کوم بندر کوم چې کوم وخت ما حقیقت غزلی ویل دي زه په دا مجلس کې ګورم خلک شورم کوي ژغم لري کوشش یې دای چې دی دا حقیقتي غزل نه وای او چې بیا کوم وخت زه مجازي غزل داسې مجازي غزل چې زه خپله په شعر مجبور به غزل باندې یعنی هغه خلک چکچکیم کوي شوکم پر اخی زوکم پر اخی خوندم ورکی نو دا د خلکو کمزوري ده د شاعر کمزوري نه ده په دا کې او بندر چې دی مطلب هغه د دې سیمې څخه وتلی نه دی که وتلی دی هغه د خلکو په اساس باندې د خلکو په وجه سره وتلی
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
دادا مست سر لائی دے دادا اور سب سکو بیتم ہر
پان خمار رنگ ہر گلاب مشرا وشو تارا مستو پتر لے خاموشی تو کا شور دے